السلام علیکم د ازری رادیو د خبری خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم د خبری خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دفاع و کورنوی چارو وزارت وای اوس د ټولو حملو مشري حقانی شبکه کوي. په دې او د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکې د زیاتیدونکو رول او نور موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. خو لومړی به فرشته جلالزی درته ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي. مهرباني.
مننه اسفت ساروان. اوریدونکو د مهمو خبرونو سرخط واوري. ایران د یو بالستیک راکټ د اسموینې خبر ورکړ. په تاجکستان کې چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایش څلور مشکوک پلویان یې نیولي دي. او په روسیه کې نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخواني شوروي د بری یو اویایمه کلیزه لمانځل کیږي.
خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې رحمت الله افغاني اوروي.
په سر کې هم د کورنیو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی سبا سه شنبه په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ سي. په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن نن د برق له سرپرست والي سره وکتل او د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې په شربارغان او سریپور ولایتونو کې 15 وسله وال مخالفان وژلي. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی سبا سه شنبه په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت وین شکیب مستغنی وایي چې دوشنبه ته د ولسمشر محمد اشرف خانی د سفر هدف د دو اړخیزو همکاریو پراختیا او پر اقتصادي پروژو بحث ده.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر سبا سه شنبه د افغانستان او تاجکستان د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او پراختیا په هدف په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ شي.
ښاغلی مستغنی زیاتوي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د راتلونکي پنجشنبې په ورځ تاجکستان ته ولاړ سي او د کاسازر پروژې د پرانستلو په مراسمو کې به ګډون وکړي. کاسازر د قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا ګډه پروژه ده. په افغانستان کې د قاطع ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن نن د بلخ له سرپرست والي سره وکتل. د بلخ سرپرست عطا محمد نور نن په یو غونډه کې وویل چې د قاطع ماموریت له قومندان سره یې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د دوی د ښوونې او روزنې په لارو چارو بحث وکړ. ښاغلی نیکلسن په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت راووزي او تهاجمي حالت خپل کړي. هغه زیاته کړه چې نړیوالو ځواکونو له افغان ځواکونو سره په ګډه په ننګرهار کې د داعش ډلې ځپلې او سلګونو جنګیالي ورته وژلې. او د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې په شبرغان او سریپول ولایتونو کې 15 وسله وال طالبان وژلي، څلوېښت ټپیان کړي او 15 نورې نیولي. جنرال عبدالرشید دوستم چې خپله یې د دغو عملیاتو مشري کوله رسنیو ته وویل چې د نن ورځې په پیل شوي عملیاتو کې په دواړو ولایتونو کې 40 کلي له وسله والو مخالفانو پاک سوي. ښاغلی دوستم زیاتوي چې په تصفیه شوي سیمو کې به دایمي امنیتي پوستې جوړې کړي تر څو مخالفین یې د بیرته نیولو هوډ ونه کړي. تر اوسه وسله والو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ.
ایران د یو بالستیک راکټ آزموینې خبر ورکړ. د ایران نیمه خبری آژانس تسنیم د دې هیواد د یو پوځي چارواکي جنرال علي عبدالالهی په حواله نن وویل چې دا آزموینه دوی ونې مخکې شوي او دا راکټ لشتلژه 2000 کیلومتره واټن په نقشه کولای سي. دا له غربي دولتونو سره د ایران تر اټومي موافقې وروسته د تهران تر ټولو نوې راکټې آزموینه ده. امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو د ایران پر نوې راکټې آزموینې شدیدې نیوکې کړې دي. په تاجکستان کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش څلور مشکوک پلویان نیولي چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. د تاجک چارواکو په وینا دې کسانو غوښتل چې نن هلته د بری ورځ د لمانځلو په ځانګړي مراسمو کې حملې وکړي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې پولیسو د معلوماتو پر اساس د جمعې په ورځ یو تاجک وګړی مونګلی قلوف چې له مسکو ورغلی و نیولی دی. د دې وګړي درې نور ملګري په تاجکستان کې وو. دا څلور تنه تورن دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو په پلوي په دوشنبه ښار کې تروریستي حمله کوله. د مسکو پولیسو تیره اونۍ د منځنۍ اسیا د هیوادونو ګڼ شمېر وګړي په دې ښار کې د تروریستي حملو د پلان په تور ونیو. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروي د بری یو اویایمه کلیزه لمانځي. په مسکو کې په نننیو مراسمو کې چې په دې اړه جوړ سوي پوځي پریډ کېږي چې تر لس زره زیات کسان، لږ تر لږه 150 پوځي وسایط او نور پوځي تجهیزات په ګډون پکې کوي. په دې مراسمو کې نن لسګونو الوتکې نمایشي پروازونه هم کوي. یو شمېر روسان به نن د خپلو کورنیو د هغو غړو عکسونه لېږدوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې یې ګډون کړی و. د نازی رهبر اډولف هیټلر ځواکونو د 1943 میلادي کال په جون کې پر پخواني شوروي اتحاد برید وکړ. په دوهمه نړیواله جګړه کې لږ تر لږه 60 میلیونه روسي وګړي ووژل او زخمیان شول. په شمالي کوریا کې واکمن کانګرس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له حکومت غواړي سوله ځانه د دفاع لپاره د دې هیواد اټومي پروګرام له کمی او کیفي پلوه پیاوړی کړي. د شمالي کوریا کانګرس په وروستیو څلورو لسیزو کې اول وار دا پریکړه هم وکړه چې څو بل اټومي ځواک پر دوی برید ونه کړي، له خپلې اټومي وسلې به کار نه اخلي. د شمالي کوریا کانګرس د خپل کار د پیل په دریمه ورځ دا پریکړه کړې ده. کانګرس په شمالي کوریا کې له تخنیکي پلوه د پریکړو عالي مرجع ده. شمالي کوریا په جنوري کې څلورمه اټومي ازموینه وکړه او په فبروري کې له لرې واټن شتونکي توغندي وازمویل چې له امله یې ملګرو ملتونو تازه بندیزونه ورباندې ولګول. په مسکو کې پولیسو نن کرملین ته نږدې په هغه سیمه کې چې د اپوزیسیون یو سیاستوال بوریس نیمتسوف وژل سوی و یادګاري څلی لرې کړ. د اووډي په نوم یو انټرنیټي خبری سرچینه وایي چې پولیسو هغه دوه بشری فعالان هم نیولي چې د شپې له خوا یې د دې ځای څارنه کوله. هغه فعالان چې په دې سیمه کې نیول شوي دي تر څو ساعتونو وروسته بیرته خوشې شوي او د هغوی نوم نه دی څرګند سوی. په مسکو کې بشری فعالانو د شپې له خوا د نیمتسوف د یادګاري څلی د څار ماموریت اخیستی و او په نوبت به یې دغه ځای ساتنه کوله، ځکه له جنوري راهیسې پر دې ځای څو وارې د ناڅرګندو کسانو لخوا حملې شوې دي. د بوریس نیمتسوف د وژل کېدو پر ځای ګلان او د هغه عکسونه او پوسټرونه هم پولیسو ایسته کړي دي. بوریس نیمتسوف د تېر کال د فبروري په 8مه کرملین ته نږدې پر یوه پله وویشتل او ووژل سو. او د نازی آلمان د دیکتاتور مشر اډولف هیټلر مجسمه په 1.2 میلیون ډالر خرڅه سوه. دا مجسمه چې اډولف هیټلر په ځنګنو ناسته او دعا کوي پرون په نیویارک کې مزایدې ته یشوه. مجسمه ماو ریزیو کتلان جوړه کړې او دا اول وار دی چې د دې ایټالوي هنرمند یو هنري اثر په دومره لوړه بیه پلورل کېږي. د هیټلر د مجسمې بخصونه وپارول، ځکه که چیرې دغه مجسمې ته له شا کتل سوي وای یو ماشوم د دعا په حال کې لیدل کېږي، خو مخامخ د هیټلر څیره ده. او اوس مرزیه احمدزی د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 2.2 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 12. په کندهار کې باسمان صاف وي د تودوخې لوړه درجه 3.0 او ټیټه 19. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 3.4 او ټیټه 23. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي د تودوخې لوړه درجه 3.0 او ټیټه 40.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. آزادی رادیو خبری خبرونه اوریده دی خبرونه په دوام کې اوری. افغان چارواکی وایي اوس د هیواد د ټولو تروریستي بریدونو مشري حقانی شبکه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونو ته دوام ورکوي.
اوس موږ هر ورځ 15-16 پلان شوي عملیات لرو د هیواد په 15-16 ولایتونو کې.
ولسمشر غنی د کاسا زر پروژې په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ځي. دا پروژه افغانستان ته څومره مهمه ده؟
په دې قرارداد کې افغانستان طرف ته افغانستان هیواد ته یو مقدار برق تخصیص ورکړل شوی چې ورته زیات شمېر خلک په کار بوخت کیږي.
په هلمند کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه دوام لري.
دا پول دی تراو چې تقریبا دوه درې سره د عمومي سړک سره وصلي. دیوال د استنادي د جادې کولای شي تقریبا اته خواجه وزمکه د سیلاب د خطر نه خلاصه کی.
د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي چې په نو ولایتونو کې د و اویا پروژو موافقه لاسلیک کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس حقانی شبکه په ټول افغانستان کې د طالبانو د تروریستي حملو مشري کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې که هم داعش، القاعده او طالبان ګواښونکي ډلې وبللې، خو ویل د افغانستان امنیت ته جدي تهدید تر ټولو زیات حقانی شبکه پیشوي چې دا مهال د طالبانو مشري هم په غاړه لري. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
که څه هم د حقانی شبکې او طالبانو ترمنځ د نږدې اړیکو موجودیت نوې خبره نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حقانی شبکه د طالبانو ټوله قومنده پر غاړه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د ملي دفاع وزارت له ویان دولت وزیري سره د دوشنبه پورس په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل چې فعلا په افغانستان کې د طالبانو د قومندي مشري حقانی شبکې پر غاړه اخیستې ده.
فعلا تمام مسؤلیت فرماندهی طالبان را حقانی به عهده گرفته.
دی وی فعلا د طالبانو د قومندي ټول مسولیت حقانی پر غاړه اخیستې. حقانی القاعده دا ټول یو دی، اما په مختلفو نومونو او په بیلابیلو شبکو کې فعالیت کوي. له بده مرغه اصلي ګواښ هم همدوی دي. نو د دې لپاره دغه موضوع زموږ د ټولو امنیتي بنسټونو او د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې کاملا واضح ده. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو پر اساس په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله هم حقانی شبکې تنظیم کړې وه. موده وړاندې د کابل د امنیت رئیس هم ویلي و حقانی شبکه چې له پولې اخوا د ځینو استخباراتي کړیو ملاتړ هم له ځان سره لري، په افغانستان کې پیچلې او خونړۍ بریدونه پلانوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په روان زیږدیز کال کې به د وسلوالو د ځپلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري چې له ښاغلي صدیقي سره یې په ګډه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل، افغان ځواکونه د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر په ورځ کې له 500 تر 1300 هوایی پوځي او اکمالاتي پروازونه کوي.
اوس خو ثقل خو موږ په ښه حالت کې یو، مورال مو لوړ دی، قوتونه مو ډیر دي. دا اوس تاسو وګورئ زموږ هوایی قوا او د نن د اتیاو نه زیات پروازونه په ټول افغانستان کې کړي دي. یو هوایی قواوی چې ډېرې قوي قواوی وي د ورځې 200 پرواز نه شي کولای. د زموږ اوس هوایی قواوی هر ورځ د 500 نه نیولې تر 150 پروازونه پوری کوي، مریبوي او اکمالاتي پرواز.
د دفاع وزارت ویان که څه هم دا منی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو تحرکات ډیر شوي، خو تاکید کوي چې د طالبانو عمري عملیات ناکامه شوي دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویان وایي پر افغانستان جګړه تحمیل شوي، خو که افغانان د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي هرو مرو به په روانه جګړه کې برای د افغان ولس او امنیتي ځواکونو په برخه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت له قوله مو واوریدل چې دا مهال حقانی شبکه په ټول افغانستان کې د طالبانو د حملو مشري کوي. د وسلوالو طالبانو د مرستیال مشر په توګه د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی له ټاکل کېدو او د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د هواري لپاره د حقانی شبکې له وروستیو هڅو داسې انګیرل کېږي چې دغه شبکه د افغانستان د دولت پر ضد په جګړه کې خپل رول پیاوړی کوي. په دې اړه اسوشیټ پریس خبري آژانس یو راپور چمتو کړی چې غټه کې نوریاس نوری همدا اوس تر اوروي.
بله، مننه سروان صاحب. د افغانستان په جګړه کې د حقانی شبکې چې ویل کېږي مرکز په پاکستان کې د رول له هغې وروسته پیاوړی شو چې د طالبانو نوی مشر د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی خپل مرستیال وټاکه. دغه راز د طالبانو د مشرتابه په لیکو کې د حقانی نفوذ وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د هواري هڅې کړې دي. د اسوشیټ پریس خبري آژانس راپور له مخې حقانی شبکه چې امریکا تر روسي ډلې نومولې کولی شي طالبان ډېر پیاوړي کړي او په افغانستان کې سګ دوبی هم د جګړو تنور ګرم وساتي. د طالبانو د پیاوړي کېدو یوه نښه هم د کابل د تېرې میاشتې حمله وه چې 46 کسان پکې ووژل شول، او د کارپوهانو په وینا دا داسې یوه پرمختللې خونړۍ حمله وه چې له حقانی شبکې پرته وسلوالو نشوای ترسره کولی. د اسوشیټ پریس په لیکنه دغې پیښې د کابل او واش د کابل او اسلام آباد په لانجمنو اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړ. افغانستان له پاکستانه غواړي چې حقانی شبکه وځپي او اسلام آباد تورنوي چې د دې ډلې فعالیت زغمي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي. د طالبانو د مشرانو د یوې غونډې په اړه صوتي پیغام چې اسوشیټډ پرس خبري آژانس ترلاسه کړی پر طالبانو د حقاني ډلې د نفوذ یو تصویر ورکوي. په دغه غونډه کې چې په یو نامعلوم ځای کې جوړه شوې د طالبانو نوي مرستیال مشر سراج الدین حقاني د غونډې ګډونوالو ته وایي چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او د دښمن په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. د آژانس په وینا په دغه صوتي پیغام کې د حقاني غږ پیژندل شوی چې دغه څرګندونې د هغه دي. د طالبانو د مشرتابه لپاره د سراج الدین حقاني له ټاکلو ښکاري چې د طالبانو په مشرتابه کې د دغې ډلې مستقیم رول زیات شوی دی. حقاني شبکې چې څو کاله مخکې له طالبانو سره خپل پیوستون اعلان کړی و تر ډېره یې په خپلواکه توګه فعالیت مخته وړ. ویل کېږي چې دغه ډله به په زرګونو وسلوال لري او د کلونو په تېرېدو سره لیدل شوې چې دغې ډلې چې د پاکستان د استخباراتو له مرکزي ادارې ISI سره نږدې اړیکې لري له طالبانو سره ډېره مرسته کړې ده. د واشنگتن د وودرو ویلسن په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې څېړونکی مایکل ګولمن وایي یوازې یوه منبع نه ده چې حقاني پیاوړي کوي بلکې درې مسلو ته باید پام وشي. په خپله د دې شبکې غړي له پاکستان سره یې اړیکې او د خلیج له هیوادونو سره یې اړیکې. د طالبانو د مشرانو په غونډه کې سراج الدین حقاني پر ټولو طالبانو غږ کوي چې د ګډ دښمن چې هغه بهرني کافران دي په وړاندې یو موټی شي. د طالبانو یو مشر د خپل نوم د نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته ویلي چې حقاني د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هم ډېرې هڅې کړي دي.
د حقاني شبکې په اړه د اسوشیټډ پرس خبري آژانس راپور مو اورېده. په دې راپور کې ویل شوي و چې دې شبکې د طالبانو په منځ کې د جنګي او خپل منځي اختلافاتو په حل کولو کې رول لوبولی دی، خو د دې شبکې له هڅو سره سره په هلمند کې د طالبانو ترمنځ نښتې دوام لري. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. له لنډې خبرتیا وروسته مایکروفون تاسو اوریدونکو ته سپارو چې د ترافیکي پیښو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. پرون په غزنی کې د دوو بسونو او یو ټانکر ترمنځ په ټکر کې په لسکونو کسان مړه شول. ویل کېږي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې زیاتې دي او تلفات د جګړې تر تلفاتو هم زیات دي. ستاسو په نظر علت یې څه دی؟ باید څه وشي؟ له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. څلور بجې او ولس دقیقې دي. خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې اوس تاسو اوریدونکو ته موقع درکو چې د موضوع پر ارتباط نظر سرګن کړئ. په افغانستان کې ترافیکی پیښې زیاتې کیږي. تاسو په نظر علت څه دی؟ پرون هم یو ډېر خونړی پیښه وشوه چې په لسګونو کسان پکې مړه شوي دي. پرون ویل شوي ول چې درې اویا تنه مړه شوي دي، خو د غزنی د والی مرستیال د والی ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې تر دې یو څه لږ کسان په دې حادثه کې مړه شوي دي. د ټلیفون شمیرې د 0993 1540 بل شمیره د 0928 1555. اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني، ستاسو په نظر ترافیکي پیښې ولې په افغانستان کې زیاتې دي او باید څه وشي چې مخه یې ونیول شي؟
زما په نظر خو ترافیکي پیښې په افغانستان کې ځکه زیات دي چې د افغانستان د خلکو ارزښت د ګټو او د خپلو شخصي منافعو په مقابل کې موټروانانو او نورو خلکو ته نشته دي.
بله صاحب، ډېره مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني صاحب. مهرباني صاحب، یو څه ژر ټلیفون مقطع شو. خیر، بل اوریدونکو ته به موقع ورکړو چې دوی څه وایي. ستاسو په نظر په افغانستان کې ترافیکي پیښې ولې زیاتې کیږي او علت یې مو وایست او دا هم وایست چې څه باید وشي چې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي؟ مهرباني کوئ صاحب.
زما په اند باندې دلته دوه اساسي مشکل شته، چې یو د سړک تنګوال دی او دویم دغه کم د عصري حاضر رایندگان چې دي دا مکمله توګه نه دي مطلبه تربیه سوي. اسې اشتیدین زده کړی د انسان اخلاص او په عین حال کې نشیان هم دي. زما هیله د دولت څخه دا ده چې د سړکونو تراختیا او د پلچکونو جوړول او په عین حال کې د ډریوران تربیه ورکول و یا سم ساجین کتل و چې آیا ته واقعا موټروان یې او که چې یو کلوخسپار یې راغلی د خلکو
سلامت سلامت اوسئ. کور مدن یو بل اوریدونکی حمله لرو نه ټلیفون قطع شو. بس همدومره به فکر کوم کافی وي. تا تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1903 شمیری له لارې هم په همدې موضوع خپل نظر ولیکئ. ستاسو نظر به وروسته له نور اوریدونکو سره شریک کړو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ شخل آزادی رادیو اوری 4 بجې او 40 دقیقې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په رسمي سفر تاجکستان ته لاړ شي. دوشنبه ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په باب ویل شوې دي چې د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي پروژو په اړه به خبري وکړي. په دې اړه د حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان جمهور رئیس په د سه‌شنبه په ورځ تاجکستان ته په خپل لومړني سفر کې له بیلابیلو تاجکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ پر امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي. د دغه وزارت وایي چې کی مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په پام کې ده چې د جمهور رئیس له سفر دوه ورځې وروسته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د کاسازر پروژې په مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر وکړي.
قرار است جلسه ما برای جمهوری اسلامی افغانستان فردا سه‌شنبه مورخ 10 می‌سال روان زادی
دیوی په پام کې دا سبا سه‌شنبه د افغانستان جمهور رئیس تاجکستان ته رسمي سفر ولري. دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا ده. په ورته وخت کې په پام کې دا چې د مې میاشتې په 12مه نیټه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کاسازر پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته سفر وکړي. خغلې مستغنی وایي چې د کاسازر پروژې د پرانیستې په مراسمو کې به په دغه پروژه کې د شاملو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د کاسازر پروژې هوکړه په 2009 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان، قرغیزستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. جمهور رئیس واک ته له رسیدو سره سم د امریکا، اروپایي ټولنې، ایران، هند، ترکمنستان، چین او پاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم بلجیم، بریتانیا، قرغیزستان، امریکا، تاجکستان، مصر، چین، ایران او هند ته سفرونه کړي دي. تاجکستان ته تا د افغان ولسمشر د سفر ورځې معلوم نه دي، خو یوې سرچینې ویلي چې دغه سفر به 4 ورځې نه وي. خو په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په کتو یو هیواد ته د دواړو مشرانو هم مهاله تګ مناسب نه دی. سیاسي کارپوه متي الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو دغه شرایطو کې چې تهدید امنیتي هم وجود لري او دلته عملا جنګ اعلان ناشده هم زموږ هېواد سره وجود لري، د دې سفر د فکر کوم داسې معقول حرکت نه ده چې دواړه مشران په دې چې خلای سیاسي پیدا کېږي او خلای سیاسي نه سوء استفاده هم کېږي او مشکلات یادېږي. دا یعنې معقول حرکت یا معقول زما په نظر نه ښکاري.
ښاغلی خروټی وایي هم مهاله یوه هېواد ته د دواړو مشرانو سفر منفي انعکاس له ځان سره لري او داسې انګیرل کېږي چې ګواکې دواړه مشران واحد نظر نه لري.
له مچی خروټی سره مو مرکه هم کړې ده. ولسمشر غنی لکه څنګه چې په دې راپور کې مو اوریدل سبا تاجکستان ته ځي. ورپسې اجرایی رئیس هم دغه هیواد ته سفر کوي چې د کاسازر پروژې په پرانیستون کې غونډه کې ګډون وکړي. دا پروژه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ په دې موضوع مې د چارول کارپو انجینیر متیولا مچی خروټی سره خبرې کړې.
دا چې د کاسا پروژه د برېښنا د انتقال پروژه افتتاح کیږي، چې شون دلته په دې پروژه د افتتاح پروژه د دې پروژې په تکمیلولو کې د همسایګانو ګټه په خصوص د پاکستان ګټه نغښتې ده. زه دا په فعال نیک وینم. اوس پاکستان اخلاقا خپل د ګټې په خاطر ځان مکلف ګڼي چې نور د افغانستان د دولت د اسلامي دولت مخالفین د روزلو نه د تمویل و تحلیل تسلیح و تجهیز نه خودداری وکړي او د سولې په ارتباط افغانستان کې فکر وکړي. یعنې افغانستان لپاره د سولې په ارتباط فکر
وکړي. دا خو سیاسي یا نظامي ګټه شوه، اقتصادي ګټه یې څه ده؟
یو ملک چې هغه نه ترانزیت د برېښنا د لاین، ترانزیت د انتقال د پایپ لاین، ترانزیت د وسایط، یو چې هغه ملک مجبور و مکلف ده بنه مرجع یو تکس ورکړي. په دغه قرارداد کې افغانستان طرف ته د افغانستان هیواد ته نه تنها دا چې یو مقدار برق یا برېښنا هغه سوی ده تخصیص ورکړل چې ورپسي زموږ او تاسې د افغانان یو چې زیات شمېر خلک په کار بوخت کېږي، یعنې مصروفیت ورته پیدا کېږي. کیږي په زمين کې منګه تضمین شوه دا خپل د تضمین شوه په دې مونږ نن سبا زمونږ او تاسو د افغانستان برخونه چې ستدي او د برښنا چې دا وارداتي برښنا ده سوي چې د بل چا په پلاس کې ده امنیت مثلا منګه نشو کولای سم تضمین کو
یعنی تاسو وایئ چې دا برښنا بدیدي سبب شي چې د څو هیوادونو برښنا د افغانستان لاري انتقال شینو ک لې وسره د افغانستان مثلا روابط خرابېږي د بل برښنا په ځای پاتوي الدا چې دا هم وارداتي برښنا ده
یقینا ګوري دا وارداتي برښنا زمونږ د هیواد برښنا وارداتي برښنا نه ده دا د بل دریم هیواد برښنا وارداتي برښنا ده چې زمونږ د لارې نه مثلا ترانزیت زمونږ خاورې باندې کیږي د بینان اصلي مرجع چې هغه ضرورت لري کچیر دا برښنا قطع شي هغه مرجع خساره ویني پاکستان تاسو ته پاکستان کې هلته اقتصادي تاسو ډېر قوي توګه فابریکې جوړیږي خلک سرمایه ګذاري کوي دا دغه برښنا قطع شي هلته خسارات بلفل بین عملا احساسي دې خاطر باندې نه تنها چې موږ صدا اقتصادي ګټه لري بلکې د نظامی نقطه نظر د آرامش پر اوړل کې د سولې پر
اوړل کې یو بل پښتنه ورسته پښتنه مې دي د برښنا یا برق د اندازې په ارتباط ده ډېر خلک نه پوهیږي چې کیلو وات څومره ده کیلو وات څومره ده د چې کاسا زردمی شي مطلب څه دی څومره برښنا
اوګوري اصلا منګه فیلن په افغانستان کې چې برېښنا استفاده کوو دغه په حساب د ولتاژ منګه استفاده کوو یعنی په دې مفهوم چې هر وسیله برقی چې افغانستان کې کار کوي دغه 240 ولټه تر 350 ولټه پورې غلري دغه استفاده د ولټ هدف کې دا چې ولټ امپیر دا په نیمه نو وخت چې ولټ در د امپیر چې غنه وات جوړیږي منګه کاسا 2000 شده یا کاسا ادا دا په وات په حساب ده یعنی میگا وات منګه استفاده ورته کوو په تور دي مثال منګه وخت چې فاصله اندازه کوو فاصله په کیلومتر اندازه کوو دا په میگا وات او اخیری معیار اندازي چې دغه میگا وات زر کیلو وات زمنګ کیږي په میگا وات د عمده راځي بهغه چې تقسیماتي کې استیشنونه سب استیشنونه برجونه دا په ولتاژ تبدیلیږي
انجینر متیولا متی خروټیو
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
په هلمند کې د طالبانو په خپل منځي جګړه کې 19 کسان وشل شوې دي د هلمند والی او ولایتي شورا تاییدوي چې د مرجع په تریخ ناور سیمه کې د وسوالو طالبانو ترمنځ جګړه اوس هم دوام لري او دواړو خواو ته مشروب له اوښتې ده په دیاړه له هلمند د ازادي رادیو د خبريال راپور ووري
د وسلواله طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د غنښته د یکشنبې په ورځ پیل شوې ده او ویل کی روسوم د اختر محمد منصور او بلا محمد رسول په لویان یو بل ته پسنګرونه کې نهسته جګړه د لشکرګاه په جنوب لویدیس کې د مرجع وسوالي اړوند د تریخ نور پسمه کې رامنځته شوې ده د هلمند ولی حیات الله حیات ازادي رادیو ټول د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د غنښته د طالبان د دوه ډلو ترمنځ د غلشته کې د اختر محمد منصور لاس او د ملا محمد رسول د ډلې نه تنه وشل سوی او شمیر نور ټپیان دي
موږ هم هغه معلومات چې لرو په تاریخ ناور د مارجې کې د ملا منصور او د محمد رسول د ډلو ترمنځ د پرونه ریسن خطه شوه ده چې د دین خطه په تراس تقریبا 19 کسان وشل شوی دي چې لاس د منصور د ډلې دي او نه د محمد رسول د ډلې دي دا هغه معلومات چې تر اوسه موږ لرو دي دوه ترمنځ اوس هم دا جنگ روان ده خال خال ډزې کیږي هغه ابتدایي معلومات چې موږ راوړل
دا لمړی ځل دی چې د طالبانو دغه دوه ډلې په خپل منځ کې نشته کوي تر دې وړاندې په هرات زابل او روزګان ولایتونو کې ورته شتره مستوي دي د ملا محمد رسول د ډلې مرستيال او ویان عبدالمنان یزدی د غیر اړتیا د مرجع په تاریخ نور کې د دوی او ملا اختر محمد منصور د وسلوالو ترمنځ جګړه تایید کړه خود طالبان وین کړه سوب احمدی رسنی تولی دي چې د تاریخ نور جګړه د طالبان خپل منځي نشته نه بلکې د طالبان او محلي پولیس ترمنځ شوی دي چې تلفات یې هم راډول دي د هلمند ولایتي شورا مرستيال مجید خونزاده هم د وسلوالو د دوه ډلو ترمنځ د نشته تایید کوي خو د مرګ جو بشمره د والی حیات الله حیات سره فرق کوي
مرګ جو په د تاریخ نور په سیمه کې الته د دوی دواړو ډلو ترمنځ باندې جنگ ایجاد شوی دی چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ جو له وشته ده چې تلفات هم لګي دواړو خواوې تر مازیګه په دې تر ماشام په دې جنگ روانو او جنگ شروع او اوس په لاندې مو د خپلو موضوع کې څنګه ناشتي
په هلمند کې د 250 میوان کلوردو مسؤلین هم د طالبانو ترمنځ روانه نشته مني د کلوردو په خبر پاڼه کې د دواړو ډلو ترمنځ په نښته کې د وژل شوو کسانو شمېره 13 ښودلې ده او د دوی ترمنځ یې د جګړې د دوام خبر ورکړی دی. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
احمد لزابل لیکلی د افغانانو په سرنوشت تجارت روان دی. دی وی چې د نمائندګۍ او مسؤلین د خپلو شخصي ګټو لپاره زیاتې سوارلیانې په موټرو کې کښېنوي ځکه د ترافیکي پیښو سبب کیږي. محمد اخلاص یار وایي ترافیکي پیښې ځکه کیږي چې شرکت والا موټروانانو ته وایي چې هر یو مخکې ورسېدی نو انعام درکول کیږي. غلام سرور نبیخي لیکلی دی وایي زما په نظر د ترافیکی پیشو یو عمده علت داره چې موټروانان موټرونه تیز چلوي او ترافیکی مقررات نه رعایتوي او څوک هم نشته چې موټروانان ملزم کړي چې ترافیکی مقررات رعایت کړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دی. اوس هم توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا تاجکستان ته ولاړ سي. د ښاغلي غنی د دې سفر هدف له تاجک چارواکو سره پر اقتصادي پروژو خبرې کول ښودل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د طالبانو قومنده د حقاني شبکې اخیستې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نن خبریالانو ته وویل چې د امنیت له پلوه د افغانستان لپاره تر نورو وسلوالو ډلو د حقانی شبکې خطر زیات دی ځکه دا شبکه اوس په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت رهبری کوي. د غزنی د ولایت چارواکو نن وویل چې په مخور کې د موټرو په ټکر کې د وژل شویو کسانو شمیر 250 دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل چې له روغتونونو د معلوماتو په ترلاسه کولو کې د تخنیکي ستونزو له امله په دغه شمېره کې تېروتنه سوې وه او پرون 3 ښودل سوې وه. ایران د یو بالستیک راکټ د ازموینې خبر ورکړ. د ایران نیمه خبری آژانس تسنیم د دې هیواد د یو پوځي چارواکي په حواله نن وویل چې د ازموینه 2 مخکې شوي او دا راکټ لشته لږه 2000 کیلومتره لرې واټن وشتلی شي. په تاجکستان کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش 4 مشکوک پلویان نیولي چې په دغه هیواد کې د تروریستي حملو پلان درلود. تاجک چارواکو په وینا د کسانو غوښتل چې نن په دوشنبه ښار کې د بری ورځ د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې چاودنې وکړي. روسیا او د پخوانی شوروي زیات جمهوریتونه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروي د بری یو ویایمه کلی زلمانځي. په دویمه نړیواله جګړه کې تر 40 میلیونه زیات روسان ووژل او زخمیان شول. او د مسکو پولیسو نن کرملن ته نږدې په هغه سیمه کې چې د اپوزیسیون سیاستوال بوریس نیمتسوف وژل سوی و د هغه په نوم یادګاري څلی لرې کړ. ګلان او پوسترونه یې له سیمې څخه ایسته کړل. اوس مرزی احمد زی څو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د آزاد مبارزو په برخه کې نړیوال اتل باز محمد مبارز په مسکو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نورالله شاروخي نن آزادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي مبارز ته د نړۍ په معتبرو سازمانونو کې د مبارزو لپاره زمینه برابره کړي. نوموړی وایي موږ زیاته هڅه کوو چې د نړیوالو اړیکو له مخې نور لوبغاړو ته هم د مبارزو ښه زمینه برابره کړو. په ځانګړې توګه باز محمد مبارز ته چې روسي څخه سربیره په نور میدانونو کې هم ښې سیالۍ ولري. پرون شپه باز محمد مبارز د ماسکو په ریو استادیوم کې چې په زرګونه نندارچیانې نندارې ته ورغلي وو خپل مقابل لوري سیال ته ماتې ورکړه. دا د باز محمد مبارز و حرفوي سیالۍ ده چې د OFC په سازمان کې بریالیتوب خپلوي. په ننګرهار ولایت کې د 5 زونونو ترمنځ د کرکټ د تورنمنت سیالۍ دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وین عزیز الله فضلی نن آزادي راډیو ته وویل چې نن د دغو سیالۍ درېیمه ورځ ده او په دغو سیالۍ کې 15 تنه لوبغاړي د 5 زونونو څخه ګډون کوي. د دغو سیالۍ څخه هدف د کرکټ د 19 کلنو ټیم لپاره د غوره سیرو معرفي کول دي. او د هسپانیا د لالیګا د فوټبال لیګ سیالۍ په 1/2 اونۍ کې پرون شپه د ریئل مدرید ټیم وتوانید چې د والنسیا ټیم ته ماتې ماته ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې ریال مادرید درې د دوو پر وړاندې د والنسیا ټیم ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ د سانتیاګو برنابو په استډیوم کې ترسره شوه. بارسلونا او اتلتیکو مادرید هم خپل سیالۍ ترسره کړه چې د بارسلونا ټیم 15-0 پر وړاندې د اسپانیول ټیم ته ماته ورکړه او خپل ځای د هسپانیا د لا لیگا په سر کې ساتلی دی. خو د اتلتیکو مادرید ټیم د لیوانتا ټیم پر وړاندې ماته وخوړه او دریم مقام خپل کړ. په دغه توګه د لا لیگا د اتلولۍ د ګټلو لپاره د ریال مادرید او بارسلونا ټیمونو لپاره دوه نورې سیالۍ ډېرې مهمې دي، ځکه چې دواړه ټیمونه د یو امتیاز له مخې اول او دوهم مقام لري. د خبرونو پای.
تاسیلا ازادي رادیو خبری خبرونه اوریده. د دې خبری خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان او سیمه او نړۍ په ارتباط راپورونه او مرکې لرو. دفاع وزارت وای شفق عملیات بریالی دی او د طالبانو عمری عملیات ناکام کړی دی. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په 9 ولایتونو کې د و اویا پروژو موافقه لاسلیک کړه.
دا پول دای تراو چې تقریبا دوه درې سره د بوبوري سړک سره وصلای دیوال د سنادي د جاګر کولای شي تقریبا 1300 جیر بزمکه د سیلاب د خطر نه خلاصه کی.
د پینټاګون په یو راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو رول مبهم دی. په هلمند کې د کوکنارو مخدرو موادو په اړه یو ځانګړی راپور هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12:15 ویاوري. په همدې څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه د وسبالو مخالفانو په وړاندې د شفق په نوم پسرلنی عملیات بریالي بولی او وای افغان ملي اردو او ملي پولیس دواړه په دغو عملیاتو کې ګډون لري. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق عملیاتو له پیل راهیسې د وسلوالو مخالفینو په سلګونه کسان وژل شوي چې په لسګونه مهم کسان هم پکې شامل دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه آن له ژمي نه د دغو عملیاتو لپاره په تیاری کې ول او له همدې امله د دې جوګري چې په دوامدار ډول عملیات وکړي.
اوس موږ هر ورځ 15-16 پلان شوي عملیات لرو د هیواد په 15-16 ولایتونو کې، یعنی په دوامدار توګه باندې موږ کولای شو چې عملیات وکړو او دا عملیات ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده او په دې زمر کې هیڅ وخت کې داسې کوم پیښه نه ده شوې. هغه عملیات چې موږ پلان کړی وي او هغه موږ نوي اجرا کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق عملیاتو ښې او مثبتې بیلګې په کندز، هلمند، ننګرهار، کونړ، روزګان، زابل او بغلان ولایتونو کې د یادولو وړ دي چې په کې دولت په سلګونه وسوال مخالفین وژل شوي او په لسګونه مهم کسان هم پکې شامل دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د وسوال مخالفین په وړاندې خپل سګنی په سلډینی عملیات د شفق په نوم نومولي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو بیا د افغان ځواکونو په وړاندې خپلو پسرلنیو عملیاتو ته عمري عملیات نوم ورکړی او دوی هم ادعا کوي چې په خپلو عملیاتو کې بریالي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې پولیس د ملي اردو له ځواکونو سره د شفق په عملیاتو کې سهیم دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل که څه هم پولیس د امنیت د خوندیتوب دنده لري خو له دې سره سره په بیلابیلو عملیاتو کې هم ګډون لري.
پولیس په هر ولایت کې موجود دي. د شفق په عملیاتو کې شته او په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول هلته چې ګواښ موجود دی افغان پولیس له ملي اردو سره یو ځای په عملیاتو کې برخه لري.
د امنیتي چارو شمیر افغان کارپوهان بیا د شفق عملیاتو بریا د افغان امنیتي ځواکونو ترمن د همغږۍ رامنځته کېدل بولي. وایي چې په کار د دغو کارپوهان له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادۍ راډیو ته وویل
که څنګه چې دغه هماهنګي اوس په دوی کې موجوده ده هماهنګۍ ته باید تقویه کړي، باید هماهنګي په موبایل کې ولري. د امنیتي سکتور باید دوی زیات تجهیز کړي خصوصا هوایی ځواک.
ښاغلی سلیمان خیل دغه شان د استخباراتي شبکو په پیاوړي کولو ټینګار کوي. وایي چې د عملیات ترڅنګ باید دې برخې ته هم جدي پاملرنه وشي.
د امریکا د دفاع وزارت هغه وروستی راپور چې په کندز کې پر یوه روغتون د امریکا د هوایی بمبارۍ په اړه د څېړنې په نتیجه کې خپور شوی ښیي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت مبهم دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکایي ځانګړو ځواکونو چې کله تیر کال له طالبانو د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوله، په کراتو کراتو له خپلو قمندانانو غوښتي وو چې دا مسئله ورته واضح کړي چې دوی تر کومه حده افغان ځواکونو سره په جګړه کې وړاندې تللی شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
تیر کال له طالبانو د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره د سختو جګړو په ترڅ کې امریکایي ځانګړو ځواکونو چې له افغان ځواکونو سره یې د مشاورینو په توګه کار کاوه له خپلو قمندانانو څو ځلې غوښتنه کړې وه چې ورته ووایي څومره کولی شي د دې ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. خو د رویټرز د راپور له مخې عیني شاهدانو چې د پنټاګون په څیړنیز راپور کې ورسره مرکې شوي ویلي چې دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. د پنټاګون دغه راپور چې محتوای په ډاګه شوی د دې ښکارندوی کوي چې د امریکایي ځواکونو ماموریت په افغانستان کې مبهم دی. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان پیاوړي شوي، د دښمن له حملو د امریکایي مشاورینو ځان بچول هم ورځ تر بلې سختېږي. د هغو مشاورینو چې په افغانستان کې د 2014 میلادي کال په پای کې د ناتو د محارب ماموریت له پایته رسېدو وروسته په جګړو کې برخه نه اخلي، بلکې دنده یې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکول دي. د رویټرز په لیکنه د جګړې په ډګر کې کرښې کیدای شي مبهمې وي او افغانستان هم له دغې ستونزې مستثنا نه دی. په دې اړه په عراق کې هم د امریکایي ځواکونو د رول په اړه په تېره بیا هغه مهال ډېرې پوښتنې راپورته شوې چې روانه میاشت د امریکایي پلي سمندري ځواکونو یو سرتېری د اسلامي دولت ډلې وسلوالو وواژه. په کندز کې پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په اړه څېړنه کې د ځانګړو ځواکونو یو غړي مستنتقینو ته ویلي، دا چې تاسو څومره غواړئ مخته ولاړ شئ دا مناسب ځواب نه دی، بلکې له موږه څومره غواړئ چې مخته ولاړ شو. په دې پیښه کې د بې پولي ډاکترانو د روغتون د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په ګډون 240 کسان ووژل شول. دا پیښه د طالبانو لخوا د لنډې مودې لپاره د کندز ښار د نیولو یوه لویه غمیزه وه او داسې نه انګیرل کیږي چې دغه تېروتنه دې د جګړې په قواعدو کې د ناڅرګندوالي نتیجه وي. د پنټاګون 200 مخیز راپور چې ډېرې پاڼې د امنیتي دلایلو له امله تورې شوي، دې مسلې ته ډېر پام اړوي چې په بشپړه توګه په قواعدو څوک نه پوهیږي. حتی ځینې هغه سرتېري چې عملاً له افغان ځواکونو سره په جګړه کې مرسته کوي، او دا هغه څه دي چې په دې هېواد کې د سختدریزو وسلوالو د ماتولو لپاره ماموریت له خطر سره مخامخ کوي. که څه هم لویدیز تر یوه حده دا منلی چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو رول ډېر د درک وړ نه دی، خو د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیولان دا رد کړه چې ګوندې پوځیانو ته په عمومي توګه دغه ماموریت مبهم دی. هغه وویل د کندز په پیښه کې له تېروتنو وروسته د دې لپاره چې په راتلونکي کې دا ډول سوی تفاهم بیا رامنځته نه شي، په افغانستان کې ډېره له 9000 زیاتو امریکایي سرتېرو ته نوره روزنه ورکړل شوې ده. د رویټرز په لیکنه انتقاد کوونکي وایي دغه سوی تفاهم ته سیاسي مصلحتونو هم لاره هواره کړې، ځکه امریکایي مشران غواړي د افغانستان ماموریت داسې وښیي چې هغه یوازې د افغان ځواکونو په ملاتړ متمرکز دی، هغه ځواکونه چې دغه جګړه باید په خپله مخته یوسي. د لویدیز یوه لوړ پوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته وویل د لویدیز په پلازمینو کې هیڅوک نه غواړي په دې مسلې اعتراف وکړي چې د افغانستان جګړه مخ په خرابېدو ده او ځواکونه یې تر اوسه هره ورځ محارب ماموریتونه سرته رسوي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422124 یاو 15.
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت نن د بیارغونې له سیمه ییزو شوراګانو او ځینو افغان شرکتونو سره د هیواد په 9 ولایتونو کې د واویا سیمه ییزو پروژو موافقې لاسلیک کړې. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر وایي چې په دې پروژو کې کانالونه، استنادي دیوالونه، سړکونه، پلونه او د شاک د اوبو پروژې شامل دي. په دې اړه راپور واوري.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې د دغو سیمه ییزو پروژو له پلي کېدو سره به په کلیو کې د خلکو او په تېره د بزګرو ورځنۍ چارې اسانه شي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دوشنبه په ورځ په نهو ولایتونو کې د واویا سیمایزو پروژو تړونونه د سیمایزو شوراګانو او د یو شمیر خصوصي شرکتونو له مسؤلینو سره لاسلیک کړل. خاغلی دورانی د دې پروژو د ګټو په اړه وویل:
در نو ولایتی که ما پروژه را امروز به امضا میرسانیم با تطبیق همه 77 پروژه
با نه ولایتونو که چی در پروژه تنونونه ی لسول که و در واویا پروژه لپلی که دو سر با سلور لکه و دو واویا زر و وست و یو تیا کسانو تا مستقیمه گر تاوره چیگی در دی پروژه تمیلمون که منابع آسیایی پراختیایی بانک او د افغانستان او هندوستان حکومتونه دی.
خاغلی دورانی وویل په دې پروژو کې کانالونه، استنادی دیوالونه، سربندونه، سړکونه، پلونه او یو د اوبو رسولو پروژه شامل ده. د کلیو د پراختیا او بیارغونې د وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه به د بلخ، بغلان، بدخشان، غور، پروان، بامیانو، تخار، ننګرهار او سمنګانو په ولایتونو کې په څه باندې یو کال کې پلی شي. د دې وزارت چارواکو وویل په مجموع کې یې د 1394 لمریز کال د جدي له میاشتې راهیسې تر دې دمه په هیواد کې د بیارغونې 222 سیمهییزې پروژې د څه کم 14 میلیونو افغانیو په لګښت پیل کړي دي. د بیا رغونې د سیمهییزو شوراګانو مسؤلینو وویل دغه پروژې به په کلیو کې د خلکو او په تیره د بزګرو ستونزې کمې کړې خو کافي نه دي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د سیمهییزې شورا مسؤول حاجي امیرګل وویل:
دا پول دای تراو چې تقریبا دوه درې سره د عمومي سړک سره وصلی دیوال د استنادي له جادې کولای سي تقریبا 18 جریب ځمکه د سیلاب د خطر نه خلاصه کي په ولسوالۍ کې ډېر زیات ضرورتونه دي. موږ غواړو چې دا نور پروګرامونه هم د خلکو هغه ضرورتونه دي، هغه ضرورتونه ټول پوره سي. سربندو خبره ده، بعضې سړکونه دي ځمکه، بعضې پلونه دي ځمکه. تقریبا 2000 متره نور هم دیوال د استنادي باید جوړ سي تر څو د خلک مشکلاتو د سیل او د سیلاب نه خلاص.
د کلیو د پراختیا وزارت وای کله کله نامنی او ټولنیز ستونزې او د استملاک موضوعګانې سبب کیږي چې د دوی پلان شوې پروژې پر وخت پلی نشي. د کلیو د پراختیا وزیر هیله وکړه چې خلک د دې پروژو په پلي کولو کې له حکومت سره مرستې وکړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوبه جو په منځني چپه 12 شپږ نیوي دوام کوي او په لوی شارونو کې په FM 100.15 چپه اوري. په همدغه چپو د ماښام له اوبه جو وروسته د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونه هم هیروي. هلمند افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې تر ټولو زیات کوکنار پکې کرل کیږي او مخدر مواد پکې تولیدیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دی په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د څلور دیوالونو په منځ کې نږدې نیم هکتار کرل سوي کوکنار حاصل ته رسېدلی دی او نږدې 15 نفره بوخت دي چې په وړو وړو تریاکیو کې د کوکنارو شیره یا تریاک راټول کړي. دغه کسان یو هم فکر نه کوي چې د دوی لخوا یو یو څاڅکی راټولېدونکي تریاک هم د نړۍ نورو بازارونو ته ځي او هم د روانې جګړې یوه برخه تشکیلوي. د کوکنارو کروندګر او نشګر یاد کش خپل مجبوریت بولي.
اینده تریاک چې دي این دی المنوار و دا وانسان دا خلق و دا غری وای از افقراتو یعنی دولت خوم دیر مانا خواه پر بدهی چی میر کری یعنی خلق و تا مجبور دی پل دست کسر نست یعنی دی سپاریست چی دی خدا یا روزی پا پیدا کی دی ماشین پا واجه روزل کی جی دا دوا مانا دوای و خلق پر پاشی ام جاره مرازی کردی این دی مجبور اسم کردی از اخلاصو یعنی کسم طول کو نه خفل مصرف تا جوری نه مانا زمور مساری پر تجوری بلا وقت مجبوری و مانا پیو مرز اختای بست
ایلیا توش سا مانا مجبوری دا بل کار و روزگار نست دا امور کار و روزگار بل در نخیز مست نه یا بل روزانه است دا امور روزانه و دا امور کشو کرنده.
دا هلمن چرواکی هم پا دی عقیده دی چه دلت دروان جگری ولوی برخه دا نشی توکو دا کچاک برو لخواتم بیلیجی. دا هلمن دا امنیه کماندان وی دا نشی توکو کچاک برون که دا جنگونو په تو دو پسلونه کې وسلواله ته پرمانه پیسې او وسلې ورکوي. د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ زدی رډ ټول د هلمند نشي تو کو په کاچا کې د جنو داخلي کړي ترڅنګ د گاونډي هوادونو جن لوړ پړي کسان هم لاس لري. سر جنگ هم دمنې چې دلته د وسلوالو لخوا د پیل سوي جنگ ډیر امکانات په همدې ولایت کې د تولید سوو نشي توکو د کچاکبر لخوا برابرېږي.
افغانان خو به یې دلته کري ریجې به یې تر ایران وړي، د ایران وروستي څوک وړي؟ دا څوک دي کې د ایران وزیر د داخلې مکمل لاس لري، هغوی یې وړي دي، هغوی سرحدي قواوې او دا ترافیک کوي تر ترکیو بالاخره تر اروپایي او مملکتو پورې. دلته دوی اصلا سمنګران اول درجه چې دي هغه په ایران او په دې نورو ملکونو کې دي.
سر جنگ ول د هلمند جګړه چې په تیرو اوو میاشتو کې تر بل هر وخت ډیره شوله ورسوې ده، یو لامل یې د کچاکوړونکو لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پریمانه پیسو ورکړه ده. د غشمیرو له مخې چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې د څانګې لخوا ورکول سوي دي، ویل کېږي د افغانستان څخه په سولو کې 22 هیروین او 85 په سولو کې تریاک د تاجکستان او د مرکزي اسیا د 15 جمهوریتونو له لارې بهر ته ځي. یو بله لار د هلمند د شمالي ولسوالیو د لارې پر نهر سراج ګرمسیر او تر هغه وروسته د خانشین او دیشو ولسوالیو د لارې د پاکستان او ایران هیوادونو ته غځېدلې ده. د هلمند امنیتي مسولین وای همدا لامل دی چې وسلوالو په دې وروستیو کې د شمالي ولسوالیو تر څنګ په خنشین او نرسراج کې سختو جنګونو ته زور ورکړی دی. په هلمند کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد رور وای سږ کال د تیر کال په پرتله ډیر کوکنار کرل سوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دوی د کمپاین لپاره چمتو دي، خو تر اوسه یې د مرکزي حکومت لخوا د ماتولو ښکاره پلان نه دی ورکول سوی. سید احمد رورو هم دا مني چې د هلمند د جګړې یو پر اړخ د نشي توکو د کاچاکبرو لخوا تمویل او پر مخ وړل کېږي.
بلکل مستقیمه رابطه لري د کوکنارو کښت نشي توکي دا د جنگ سره مستقیمه رابطه لري. البته ویلی شو چې دا د جنگ تمویل دی، ځکه په اکثر ولایتو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کېږي، د اوشرو زکات او نور په نامه باندې چې د خپل جنگ تمویلوي.
ورور وویل که سږ کال په هلمند کې د کوکنارو پراخه کرل سوي کروندې ماتې نه سي، د حاصلاتو وروسته به وسلوالو ته ډېرې پیسې په لاس ورسي او یو ځل بیا به د وسلوالو د جنګ کرښې غښتلې سي. که څه هم د نشي توکو د کرکلي او تولید په برخه کې د ملګرو ملتونو وروستۍ سروې لا نه ده خپره سوې، خو د نشي توکو او جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سي وایي په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 244,000 هکتاره ځمکه په کوکنارو کرل سوې وه. یا د اداره که څه هم نه وایي چې ولې، خو اټکل کوي چې سږ کال به د کوکنارو کرکله په خاص ډول تولید نسبت نورو کلونو ته کم وي. په هلمند کې د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان هم په دې ولایت کې تولیدیدونکي نشي توکي او په هلمند کې د کچاکبرو پراخ رول د امنیت د ټینګښت په وړاندې جدي ننګونه بولي. کارمان که څه هم د کوکنارو د کروندو په ضد د پیل کېدونکي کمپاین د ډول په اړه ونه ویل، خو زیاته یې کړه د کوکنارو د ماتولو پلان یې جوړ کړی دی.
موږ سږ کال اوس یې د وخت تر مخه نسم درته رسوا کولی، یو داسې تدبیر تر کار لاندې لرو چې کېدای شي چا ته تالیا ګټه ولیکي. کمپاین په دې کې مه خلاصه کوئ ستاسې بلا واخلم چې ټکټر بوزه تالیا کړنګه دا تنا په دې کې نه چې ولاړ سم مسایکله کې ټکټران بوزه کمپاین دغه تاریخ مات کړ، نو دې ته خلک کمپاین وایي. ما تېشته بارها ده پرې ویلي چې جګړې دغسې مسایل کمپاینونه دا مختلف ډېرې داسې خبرې دي په اصطلاح باندې چې هېڅ څوک یې حتی احساسولی نه شي کېدای شي لویه ضربه وارده.
سره له دې چې حکومت د 2008 میلادي کال څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې په مټ په میلیونونو ډالره د فوډ زون پر هغه پروګرام مصرف کړل چې له مخې به یې کروندګر د کوکنارو پر ځای نورو دانو میوو ته مخه کوي. خو د هلمند بزګر وایي د تریاکو بازار ګرم دی او تر هغو نور توکي نه شي کرلی چې د پروسس تر څنګ یې نړیوالو بازارونو ته لارمندلی نه وي.
ته کمپاین راغلی، کمپاین خو نیش شروع دی، ته څنګه تا د نیوش تاریخ څنګه ماته دا خلک څه څنګه؟ خو ته د دې ملک سړی، ته وزیر یې، ته دلسوزه یې، ته پاچا یې، دغه ستا وسیله ده چې تېکه که سم ده کې راسم لیکې چې دا ټول وطن نرمو شرم ووژنې په ولا کې راسم لیکې.
د حل لار څه ده؟ د نشي توکو کاچاک او کاروبار چې په ټولیز ډول یې منبع د کوکنارو کروندې یادېږي او د هلمند د امنیت د خرابېدو یو اساسي لامل هم بلل کېږي، څنګه ورکېدای سي؟ لیکوال او شنونکی زین الله ستنگزه په اړه وایي.
کله چې حکومت قانون پلی کی فساد مابین زویسی طبیعي ده چې قاچاقبر په غسیمه کې گزاره نشي کولای، قاچاقبر ته د کار زمینه نه برابرېږي، کله چې خلکو ته کار روزګار زمینه برابره شي تریاک نه کړی کېږي، قاچاقبر نه پاتېږي په سیمه کې. دا یوه لار ده، طبیعي ده چې د قاچاقبر د مخنیوي لپاره باید رښتینی ګامونه واخیستل شي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی سوی. د هغوی سره معاملې کېږي.
د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د مالیې وزارت یو شمېر افغان قاچاقبر په خپل تورلس کې شامل هم کړل او دا لړۍ داسې دوام هم لري. ځینې ستر قاچاقوړونکي نیول سوي هم دي، خو کتونکي وایي د کوکنارو کرل دي یا قانوني سي او یا دي د ختمولو دپاره د خلکو پر عامه پوهاوي سربېره داسې پروژې او دوامدار پروګرامونه تطبیق سي چې کروندګر د سره د هغه کرلو ته اړتیا پیدا نه کړي. په دې سره به د حلال او نورو میوه دانو کرلو ته د زمینی د برابرېدو تر څنګ د غجنګ مخه هم نیول سوي وي چې ویل کېږي یوه پراخه برخه د نشي توکو د تولید او قاچاق له اړخه تمویلېږي. د نشي توکو او کوکنارو څخه ځو، خو په بل راپور کې به د افغان ځواکونو له منځه پر هغه طرحو او پروګرامونو بحث وکړو چې په هلمند کې د امنیت د ټینګښت سره مرسته کوي.
په هلمند کې د کوکنارو د کښت او کروندې په ارتباط د الیاس دایی راپور.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نن د دغه هیواد په جګړو کې لشکلو خواو څخه وغوښتل چې په خپل منځ کې روغه وکړي. د یمن د جګړې دیارلس میاشتې کېږي او د دې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د سولې هلې ځلې دوام لري. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
یمن ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له هغه وروسته چې له هر پلاوي سره جلا خبرې وکړي، د دواړو لورو څخه وغوښتل چې د سولهییز حل لپاره باید تر ځینو خبرو تیر سي او د یمن خونړۍ جګړې ته د پای ټکی کښېږدي. اسماعیل اولد شیخ دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې د سولې مخامخ خبرې لغوه سوې ځکه چې د حکومت پلاوي د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه کېدو شکایت وکړ او د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د هوایي بمباریو په اړه اعتراضونه وکړل. هغه ټولې غونډې چې ټاکل سوې وه د یکشنبې په ورځ به وسي لغوه سوې، خو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ټاکل سوې نوې خبرې د دوشنبې په ورځ وسي او د همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې دواړو پلاویو د کویت د بهرنیو چارو له وزیر شیخ سبا خالد السبا او د اتلسو هیوادونو له سفیرانو سره وکتل چې ډیری یې د لویدیځ هیوادونو وو. دغه هیوادونه هڅې کوي چې د یمن په جګړه کې ښکېل لوري د سولې خبرو ته کښېنوي. د فرانسې خبري اجانس وایي چې د یمن د بهرنیو چارو وزیر ویل هغو خبرو چې اپریل په یوویشتمه پیل سوې هیڅ پرمختګ یې ونه کړ. عبدالمالک المخلافي چې د حکومت د پلاوي مشر دی ویلي چې هر ډول وړاندیزونه یې د سولې له خاطره منلي، خو له درو اونیو وروسته تش لاس و ځکه چې بل لوري له خپلو ژمنو مخ واړاوه. فرانسې خبري اجانس د پلاوي د یو غړي له خولې لیکلي یاغیانو د ملګرو ملتونو استازي ته سخت اعتراض وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو هوایي حملو د یک شنبې په ورځ ګڼ شمېر کسان وژل. د دغو هوایي حملو تایید په فوري توګه نه دی سوی. یاغیانو او د دوی متحدانو تر نورو مسایلو مخکې چې شایي دوی تسلیمېدو ته اړ کړي او د هغو سیمو څخه د وتلو غوښتنه وکړي چې دوی له 2014 کال وروسته ونیولې، د منځمهاله حکومت د جوړېدو په اړه یې د ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. دا مذاکرات په سویس کې د تیر کال د جون او دسمبر میاشتې له ناکامه هڅو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ملاتړ وسول چې یاغیانو ته حکم کوي تسلیم سي او درنې وسلې پر مځکه کښېږدي. د نړیوالو لخوا فشار زیات سوی چې د یمن جګړې ته باید د پای ټکی کښېښودل سي چې پکښې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر 6,400 زیات کسان وژل سوي او د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې شاوخوا 2.8 میلیونه کسان له خپلو کورو بې ځایه سوي دي.
دا هم د دې خبری خبرونه د زینو مهمو مطالبو سرټیکی او زلبیه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې دا مهال حقانی شبکه په ټول افغانستان کې د طالبانو د تروریستي حملو مشرکې وي. د افغانستان د دفاع او کورونی چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د شفق په نوم پسرلني عملیات بریالي بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به ولسمشر محمد اشرف غني په رسمي سفر تاجکستان ته لاړ شي. د امریکا د دفاع وزارت هغه وروستی راپور چې په کندوز کې پر یوه روغتون د امریکا د هوایي بمباری په اړه د څېړنې په نتیجه کې خپور شوی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت مبهم دی. نور نو زموږ دا خبری خپرونه پای ته رسیږي. بله خبری خپرونه هم روانه ده. زه اسمت ساروان او امان الله میرزای له تاسو نه اجازه غواړم.
Yeah.